Radio. Radio Azadi. د ازادي رادیو قدرمنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې غړي پیل شوې. د خبرونه زفرشته جلال زی وړاندې کوم، او د خبرونه په جریان کې به تاسو د نن ورځې ورستي خبرونه او رپورټونه واورئ. اول هم د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط. جمهور رئیس حامد کرزی پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لاري د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان امریکا ترمنځ ستراتیژیک سند د لاسلیک کولو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کندهار د ولایتي شورا غړي مریم دورانی ته د زړورو ښځو جایزه ورکړه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي پر ایران بندیزونو ته به موقع ورکړي او په راتلونکو څو ورځو یا اونیو کې پر دې هیواد حمله نه کوي. او له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ کمیټې ازربایجاني خبریالي خدیجه اسماعیل وواته شوي تهدیدونه وغندل. په مکرې د خبرونو تفصیل ته، جمهور رئیس حامد کرزی پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لاري د امریکا د جمهور رئیس سره د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیک سند د لاسلیک کولو په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ویل کېدل چې د دغه سند پر سر د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ اختلافات زیات شوي دي. د دغو خبرو اترو پر جزئیاتو وروسته په خپرونه کې رپورټ لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چې د مارچ اتمه وه د نړۍ لسو ښځو ته د زړورتیا او میړانې جایزې ورکړې. د نړۍ په لسو زړورو ښځو کې چې د سږ کال جایزه یې واخیسته د کندهار د ولایتي شورا غړي مریم دورانی وه. مریم دورانی پرون د جایزې د اخیستلو لپاره په جوړه شوې غونډه کې د امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل:
همه زنایی دلده کندار زندگی میکنن، هر لحظه که از خانم میبراین ایره میخوام من که شاید دیگه بر نگردن، ولی باز هم ما با امید پیش میریم.
پرون د ترکیه، لیبیا، سعودي عربستان، پاکستان، سودان او یو شمېر نورو هیوادونو ښځو دغه جایزې واخیستې. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د امریکا د جمهور رئیس میرمن میشیل اوباما هم حاضره وه. د برېټانیا د دفاع وزیر وروسته تر هغه چې په افغانستان کې د دوی څو نور سرتیري هم وژل سول، د پنجشنبې په ورځ ویلي سرتیري په افغانستان کې خپل ماموریت ته ژمن دي. په هلمند کې د ششنبې په ورځ د شپږو برېټانوي سرتیرو وژل کېدل په دې وروستیو کې په یو وخت برېټانوي سرتیرو ته درانه تلفات و چې په برېټانیا کې دننه یې د افغانستان د ماموریت په اړه بحثونه پارولي دي. او په هرات کې حکومتي سرچینې وایي چې هغه ترکی انجینر چې درې اونۍ وړاندې په شینډن کې تښتول سوی و خوشی سوی دی. وروسته به په خپرونه کې په دې ارتباط رپورټ درته وړاندې سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې پر ایران بندیزونو ته به موقع ورکړي او په راتلونکو څو ورځو یا اونیو کې پر دې هیواد حمله نه کوي. نتنیاهو په واشنگټن کې له چارواکو سره تر لیدو وروسته دغه څرګندونې کړې دي. د اسرائیل صدر اعظم وویل که چیرې ایران د خپل اتومي پروګرام په اړه د نړیوالو ډیپلوماتیک فشارونو ته مثبت ځواب ورنه کړي نو د دوی له تهدید سره به مخامخ سي. د نړۍ شپږو لویو قدرتونو له ایران څخه غوښتنه کړې چې له قید و شرط څخه پرته دي پخوانیو پیشنهاد شویو جدي خبرو ته غاړه کېږدي. امریکا، چین، روسیه، فرانسې، برېټانیا او جرمني ویلي دا خبرې اترې باید د پام وړ نتیجو ته ورسیږي. ایران ویلي که چیرې سوله ییزې انرژۍ ته د دې هیواد د لاسرسي حق ته درناوی وسي دوی چمتو دي چې په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو او ایران ترمنځ به خبرې اترې کله او چیرته کېږي. علي اصغر سلطانی چې د اتومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران استازی دی پرون په ویانا کې خبریالانو ته په پرته له دې چې ډېر جزئیات ورکړي وویل چې تهران له دې ادارې سره همکارۍ ته حاضر دی. دوی وایي موږ چمتو یو چې د اتومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړو، خو لکه مخکې مې چې وویل په دې شرط چې د دې ادارې دارالانشا هماغسې چې تمه یې کېږي له ایران سره مسلکي او ناپیلی چلند وکړي. پاکستانی چارواکو د اسامه بن لادن درې کونډې په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د اوسېدو په جرم تورنې کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک پرون خبریالانو ته وویل دا درې واړه مېرمنې چې د راپورونو له مخې دوه یې د سعودي عربستان او درېیمه یې د یمن ده په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن سره په پټ کور کې اوسېدی او په غیر قانوني ډول پاکستان ته ورغلی دی. وروسته له هغه چې د تیر کال د مې په میاشت کې امریکایي ځواکونو په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په کور حمله وکړه او وی واژه د ده درې مېرمنې د هغوی د بچیانو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سوې. له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ کمیټې ازربایجاني خبریالې خدیجه اسماعیلوا ته شوي تهدیدونه وغندل. خدیجه اسماعیلوا په ازربایجان کې د اداري فساد او په ځانګړي ډول د دغه هیواد د جمهور رئیس الهام علیف د پټو تجارتونو او سرمایه ګزاریو په اړه د خپلو تحقیقاتي رپوټونو په خاطر پیژندل سوې ژورنالیسته ده. خدیجه اسماعیلوا د آزاد اروپا د راډیو په ازربایجاني څانګه کې کار کوي او د مارچ په اوومه نیټه له خبرداري څخه ډک لیک ورته استول سوی و. او د ایران یو پیژندل سوی لیکوال سیمین دانشور پرون په تهران کې په خپل کور کې مړه سوه. سیمین دانشور د مرګ په وخت نوي کلنه وه. میرمن دانشور د ایران د لیکوالانو د ټولنې مشري کوله او لومړی ایرانۍ میرمن وه چې ناول یې لیکلی او چاپ سوی دی. د دې تر ټولو مشهور ناول سوشون دی چې د نړۍ اوولسو ژبو ته ژباړل سوی دی. دا په ایران کې له ډېرو پخوانیو لیکوالانو ګڼل کیږي. او اوس به بیرته راسو د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونو ته او رپورټونو ته. درنو دوستانو، لکه څنګه چې مو د خبرونو په جریان کې واورېدل، په دې خبرونه کې به وروسته واورئ چې جمهور رئیس حامد کرزي د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان او د متحدو ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په ارتباط خبرې کړې دي. د دغو خبرو اترو پر جزئیاتو رپورټ لرو. په دې خبرونه کې به همداراز واورئ چې په بریتانیا کې یو وار بیا د افغانستان د ماموریت په اړه د خلکو حساسیتونه زیات شوي دي او د برېټانوي عسکرو تلفات ډېر ګڼل کېږي. په دې خبرونه کې به همداراز له متحدو ایالاتو څخه په یو ځانګړي رپورټ کې واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړۍ لسو زړورو ښځو ته د میړانې جایزې ورکړې. او په دې خبرونه کې د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو شویو تبصرو ته کتنه کوو. په هغه خبر پانه کې چې د جمهور رئیس حامد کرزي د مطبوعاتو له دفتره خبره سوي ده، ویل سوي چې جمهور رئیس حامد کرزي او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پرون د ویډیو کانفرنس لاري خبري کړې دي او د دوی د خبرو د تمرکز یو ټکی د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک سند د لاسلیک کولو څرنګوالی وو. په خبر پانه کې د چې د جمهور رئیس د ویندوی له دفتره خبره سوي ده، نه دی راغلي چې د دواړو ولسمشرانو خبري په دې برخه کې کومې پایلې ته ورسېدې کنه، خو ویلي دي چې دواړو مشرانو د ستراتیژیکو همکاریو د سند پړه او د هغو پرمختګونو پړه خبري کړې چې افغان لوري ته د زندانونو د سپارلو په مذاکراتو کې شوې دي. د دغو خبرو اترو نور جزئیات به اجمل اند وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې په شیکاګو کې د ناټو د مشرانو د غونډې د جوړېدو وخت رانږدې کېږي، د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه مذاکرات هم زور اخلي. په دې لړ کې پرون افغان ولسمشر حامد کرزي د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې په دې اړه د ولسمشر کرزي د ویندوی دفتر خبره کړې ده، نه دي ویل شوي چې د دواړو مشرانو خبرې په دې برخه کې کومې نتیجې ته ورسېدې کنه، ویلی دی چې دواړو مشرانو د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه او د هغو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې چې افغان لوري ته په افغانستان کې د زندانونو د سپارلو په مذاکراتو کې شوې دي. د افغان حکومت وایي د امریکا سره د ستراتیژیک سند لاسلیک کولو ته لیواله دي، خو امریکایي لوری باید ورسره د لوی عنعنوي جرګې پریکړې ومني. د افغانستان د حکومت ډېر ټینګار د شپې لخوا د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر بندېدو او په افغانستان کې د امریکا تر واک لاندې زندانونو افغان لوري ته پر سپارلو دی. د ولسمشر د ویندوی له دفتر څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې حامد کرزي او باراک اوباما په خپلو خبرو کې د سولې د بهیر او د سیمې د مسلو په اړه هم خبرې وکړې او باراک اوباما د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر هم ملاتړ څرګند کړ. خبر پاڼه وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په برخه کې پر شو پرمختګونو سربیره ولسمشر حامد کرزي پاکستان ته د خپل روسي سفر په اړه هم له ولسمشر باراک اوباما سره وغږېده او دا یو ښه سفر وباله. پر ولسمشر باراک اوباما سربیره پرون ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم د افغان ولسمشر حامد کرزي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د ولسمشر د ویندوی له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې د دواړو هم د افغانستان لوري ته د زندانونو د مسؤلیت د انتقال او د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. په دې ورستیو کې داسې اوازې وي چې ګوندې ولسمشر کرزی د ځینو کورنیو او بهرنیو فشارونو لاندې دی چې دا سند لاسلیک نه کړي. په یوه وخت له افغان ولسمشر حامد کرزی سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه د دوو لوړپوړو امریکایي مشرانو خبرې د دې څرګندوي دي چې په دې اړه بحثونه اوس جدي مرحلې ته داخل شوي او ښایي زر یوې نتیجې ته ورسیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بریتانیا د دفاع وزیر وروسته له هغه چې په افغانستان کې د دوی څو نور سرتیري هم وژل شول، د پنجشنبې په ورځ ویلي سرتیري په افغانستان کې خپل ماموریت ته ژمن دي. په هلمند کې د سه شنبې په ورځ د شپږو بریتانوي عسکرو وژل کېدل. په دې وروستیو کې په یو وخت بریتانوي سرتیرو ته درانه تلفات و چې په بریتانیا کې دننه یې د افغانستان د ماموریت په اړه بحثونه راپورته کړي دي. په دې اړه اجمل اند یو ار بی آی رپورټ لري.
په هلمند کې د سه شنبې د ورځې پیښه د برتانوي ځواکونو لپاره له 2006 میلادي کال وروسته چې یو برتانوي الوتکه پکې نسکوره شوې وه د مرګ ژوبلې له کبله تر ټولو درنه پیښه وه. په دې کې د شپږو برتانوي سرتیرو په وژل کېدو په افغانستان کې د 2001 میلادي کال راهیسې د وژل شوو برتانوي سرتیرو شمیر 404 تنو ته ورسېده. دې پیښې دننه په برتانیا کې په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو د ماموریت په اړه پوښتنې او بحثونه راپورته کړي. په پارلمان کې د برتانیې د کارګر ګوند یو غړي باری شیرمن ویلي زموږ لپاره نور د دې وخت دی چې په جدي او په غور په دې بحث وکړو چې په افغانستان کې څه کېږي. نوموړی چې د شمالي انګلستان د هغو سیمو استازیتوب کوي چې درې وژل شوي سرتیري د هماغې سیمو وضعیت یې کړه، زه له هغه کسانو نه یم چې وایم هر څه پرېږدی او زه یې ترې، ځکه دې ځوانانو هلته د یو ښه هدف لپاره قرباني ورکړي، خو دا د دې وخت دی چې نور باید په دې اړه یو غور وشي. خو د برتانیې د دفاع وزیر فلیپ هامون ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سرتیرو مورال لوړ دی او دا ځکه چې دوی پوهیږي دوی ته یو ماموریت ورلغړی دی. دوی پوهیږي چې د پوځیانو په توګه د دوی دنده ده چې دا ماموریت په ښه توګه پای ته ورسوي. هامون په یو تلویزیوني مرکه کې هغه خطرونه مهم وبلل چې په افغانستان کې ورسره سرتیري مخ دي، خو نوموړي ټینګار وکړ هغوی د برتانیې د عامو خلکو په ملاتړ او د خپلې دندې په ښه توګه په ترسره کولو ویاړي. د برتانیې د دفاع وزیر دا هم ویل چې د سه شنبې د ورځې د پیښې چې په هلمند کې شپږ برتانوي سرتیري ووژل جزئیات لا هم سم څرګند نه دي، خو داسې ښکاري چې د سرتیرو پر موټر په سړک کې خودل شوي ډیر چاودیدونکي مواد چاودلي وي. د برتانیې د وسلوالو ځواکونو قمندان ډیوډ ریچارډ ویلي ښایي تر هغې چې په 2014 کال کې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نور تلفات هم برتانوي او نورو نړیوالو ځواکونو ته واوړي. داسې هم ویل کېږي چې په دې برید کې د افغانستان څخه د برتانوي او نورو بهرنیو سرتیرو د سر ایستلو مسله نوره هم څرګنده شوې ده. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون ویلي د راتلونکي اونۍ په واشنګټن کې له امریکایي چارواکو سره له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو په موضوع هم خبرې وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
مجلل محمد دفتر یم د جلال آباد. موږ په جلال آباد کې د خلکو د بټې کاروبار کوو. د حکومت بیکاري او کومو زیارتو سره وسره د خپل د چارواکو را وسله ده. په دې سیستم باندې را وسله موږ وزو د خلکو بټې کې تقریبا په زرها او خلک کار کوي او د موږ کاروبار څه ده خالي په سنگیز غال پورې تړلې ده. سنگیز غال د افغانستان یو یوازینی هغه د وزارت معدن له لورې یوازینی استخراج په افغانستان کې د سنگیز غال ده. سنگیز غال په ډیر بېرحمانه او ډیر بې اصولو شکل ځي پاکستان ته. زموږ کاروبار نور بېخي له سقوط سره مخ کړی ده. کنه چې دا خلک له دې ځای را وزګار چې دوی به خامخا یا غلا ته لاس اچوي یا به ورانکاری ته لاس اچوي، په یو شکل نه یو شکل به ځان ته روزګار ګوري. او تاسو خو معلومات د افغانستان د خلکو ګټه ده. کنه ټول عمر چې دوی کله بېکاره شي ګانو له سر هم تېري او له ځان هم تېري او غلام کوي او ته دنیا کې څه ورانکاري هغه ټول کوي. ما خواهش لدی حکومت له چارواکو دا د افسوس ځله زموږ تاسې ته دغه چارواکي چې دي ټولو ته موږ زنګونه هم وهلي دي، موږ غږ دلته څوک نه اوري.
د ازادي راډیو درنو دوستانو په نورو څو د ثانیو کې به تاسو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړو، خو په یاد ولرئ که غواړئ چې د ازادي راډیو څخه تاسو هر وخت ورستي خبرونه ترلاسه کړئ او د افغانستان په ورځنیو حالاتو ځان سم خبر کړئ، نو تاسو کولی شئ چې په فیسبوک باندې د ازادي راډیو خپل کړئ او له هغه ځایه هر وخت تازه معلومات ترلاسه کړئ. هم درس تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ www.azadiradio.com. په دغه ویب پاڼه باندې تاسو د ازادي راډیو خپرونې لایو یا په مستقیم ډول هم اوریدلی سئ، او ټول هغه معلومات چې له راډیو خپریږي بیا بیا له سره ترلاسه کولای سئ. د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتو له دفتر خبر شوی اعلامیه وایي چې جمهور رئیس حامد کرزی پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لاري د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک سند د لاسلیک کولو په اړه خبرې کړې دي. د بریتانیا د دفاع وزارت ورسته له هغه چې په افغانستان کې د دوی څو عسکر ووژل سول د پنځشنبه په ورځ وویل چې سرتیری په افغانستان کې خپل ماموریت ته ژمن دي. د امریکا د بارنوی چارو وزارت د مارچ د اتمې په مناسبت د کندهار د ولایتي شورا غړي مریم درانی ته د زړورو ښځو لمنځه جایزه ورکړه. په هرات کې حکومتي سرچینې وایي هغه ترکی انجینر چې درې ونې وړاندې په شنډن کې تښتول سوی و خوشی سوی دی. د ایران یو پیژندل سوی لیکوال سیمین دانشور پرون په تهران کې په خپل کور کې مړه سو. سیمین دانشور د ایران له لومړیو ناول لیکونکو مېرمنو وه، او د دې ځینې ناولونه د نړۍ نورو ژبو ته ژباړل سوي دي. له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ کمیټې ازربایجاني خبریالې خدیجه اسماعیلوا ته شوي تهدیدونه وغندل. خدیجه اسماعیلوا د ازادي روپار د راډیو په ازربایجاني څنګه کار کوي، او د دغه هیوا د ازربایجان د جمهور رئیس د پټو تجارتونو او پانګونو په اړه د خپلو تحقیقاتي رپورټونو په خاطر ډیر شهرت ترلاسه کړی. پاکستانی چارواکو د اسامه بن لادن درې کونډې په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د اوسېدو په جرم تورنې کړې دي. رپورټونه وایي امکان لري چې د مېرمنې تر 15 کلونو پورې په بند محکومې سي. او د نړۍ شپږو لویو قدرتونو له ایران څخه غوښتنه کړې چې پرته له قید او شرط څخه دي پخوانیو پیشنهاد سویو جدي خبرو ته غاړه کېږدي. د علي اصغر سلطانی چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران استازي دی پرون وویل چې دوی له دغه ادارې سره د اټومي انرژي د څارنې له نړیوالې ادارې سره همکاري ته چمتو دي، خو په دې شرط چې د دغه ادارې مشران هم غسي له ایران سره مسلکی او ناپېیلی چلند وکړي چې دوی تم لري. اوس په د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو شویو تبصرو ته احمد تکل کتنه کړې ده په ګډه به سره واورو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په یو تحلیلي مطلب کې چې عنوان یې دی بې کنټروله اداري فساد د امریکا د ستراتیژۍ په وړاندې خنډ جوړ کړی، په کابل بانک کې د میلیونونو ډالرو د ورکېدو مسئلې ته اشاره کړې، او لیکي د دې ستونزې ملامتي امریکایان او افغانان یو پر بل اچوي چې دا له افغانستانه د ناټو د ځواکونو له وتلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په اړه خبرې له خطر سره مخامخ کوي. د نیویورک ټایمز له لیکنې سره سم هغه څه چې څرګندې دادی چې پراخ فساد د امریکا جنگي ستراتیژۍ ته سخت زیان اړولی، ان تر دې چې د باراک اوباما حکومت اوس دې نتیجې ته رسیدلی چې د فساد پر ضد په مبارزې ټینګار به ولسمشر کرزی او هغه کسان چې پرده راټول دي نور هم له دوی پردي کړي. په تیره بیا په اوسنی وخت کې چې واشنگټن په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د شمیر د کمولو لپاره پر دوی اتکا کوي. په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو په مرکز کې د پوځي چارو کارپو انټونی کارتسمن وایي په روانه لوبه کې د اداري فساد پر ضد د اقداماتو په اړه اندېښنه کول ښایي یو څه ناوخته وي، ځکه چې د اوسني حکومت په وړاندې بل بدیل نشته. کارتسمن زیاتوي که مو څوک ولیدل چې په فساد کې لاس نه لري، علت به یې یوازې دا وي چې امکانات به یې نه لري. ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د برتانیا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال سر ډیوید ریچاردز په قلم لیکلی مطلب خپور کړی. جنرال ریچاردز لیکي په افغانستان کې پوځي عملیات خوشي بیل کوم دلیل یا د وخت تیرولو لپاره نه دی پیل شوی، بلکې علت یې د تروریستي ډلو بیرحمي و چې پر نړۍ سیوری اچولی و. جنرال ریچاردز لیکي روانه جګړه د افغانانو پر ضد او د دې لپاره نه د پیل شوی چې غنی افغانستان د تورریستانو ځاله و، او د سپتمبر د 11مې د حمله تراهان هم افغانان نه و، بلکې علت یې دا و چې هغه مهال افغانستان یو ناکام هیواد و، سقوط یې کړی و. هغه مؤسسات چې پر یو هیواد واکمني یقیني کوي له منځه تللي و، خو په تیرو لسو کلونو کې بیرته جوړ شول. د برتانیا د پاوز مشر د مطلب د دې برخې په پای کې لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې پرمختګ روان دی د نړیوالو پوځیانو شمیر به کم شي خو په دې هیواد کې به د نړیوالې ټولنې هڅې دوام وکړي. نوموړی زیاتوي مونږ پلان لرو چې په ایساف کې له شاملو متحدانو سره په ګډه داسې یو امنیتي ځواک جوړ کړو چې د افغانانو ستونزو ته ځواب وویلی شي. جنرال ریچارډز وایي د 2014 کال په پای کې کله چې موږ په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته رسوو زموږ ستراتیژي به بدله نه شي بلکې خاوندان او عملي کوونکي به یې افغانان وي.
د خبرونو په جریان کې مو وویل چې په وامه ورېدل چې په هرات کې یو تښتول سوی ترکی انجینر د چارواکو په وینا بیرته خوشې شوی دی خو په بادغیس کې څو تنه تښتول سوي افغان انجینران لا هم لا درک دي. د دې مسلې په ارتباط شرف الدین ستانکزی له هرات رپورټ لري.
د هرات د والی ویان محیدین نوری د ترکی انجینر د ازادي خبر ورکړ. ازادي راډیو ته ویل افغان ژباړونکو سره یو ځای تښتون کې پرې خوده روغتیایي حالې خده
خبر ترکی انجینر او افغان ژباړونکو چې دوی مخکې د هرات کندهار پر لویه لاره باندې د شنډن په ولسوالۍ کې د ناپېژندو کسانو لخوا تښتول شوی و. د قومي مشرانو همکارۍ سره د انسان تښتوونکو د منګلو څخه خوشې شو. دا د ویلو ده چې دوی ترکی انجینر پرته له دې چې افغان امنیتي ځواکونه خبر کړي چې دوی معلومات ورکړي، دغه لویه لاره باندې سګرټ پیل کړی و چې هغه وخت اوه تښتول شو.
ترکی انجینر چې نومې افغان مامورینو مصطفی الکان یاد کړی و لس ورځې د مخه د شینډن ولسوالۍ ګارنیزون ته نږدې د هرات کندهار په لاره د سپرلۍ موټر څخه د وسلې په زور خپل افغان ژباړونکي سره یو ځای تښتول شوی و چې تر دغه مهاله رسنیو ته هیڅ کومې ډلې مسؤلیت په غاړه نه و اخیستی. خدا چې تختونکې څوک واو څنګه پرې خور شو د هرات د والی ویاندې پیښې د تازګۍ په وجه ټولو معلوماتو څخه بې خبري وښوده وی ویل ولسي مشرانو یې ازادي کې رغنده رول لوبولی او د پیښې په څرنګوالي تحقیق کېږي. خو که په هرات کې د دغو کسانو د ازادي خبر ورکړل شو دغه ولایت ګاونډ بادغیس کې لا هم د هغې یوې ډلې انجینرانو برخلیک را څرګنده ده څوک چې تېرې اونۍ دغه ولایت مقر ولسوالۍ کې د کار په مهال وتښتول شوی. د بادغیس د والی ویان شرف الدین مجیدی وویل حکومت د ژغورنې وړ اقدامات لاس لاندې نیولي دي. د تښتول شویو انجینرانو شمیر د بادغیس د امنیت چارو قمندان جنرال عبدالجبار صالح تر پیښې وروسته درې تنه او یوې موټر چلونکی یاد کړی و. د تښتونې پلی د مقر ولسوالۍ مربوط د سنګي آتش د سیمې یو طالب قمندان باندې واچوله. خو باید ووایم چې طالبانو یا بلې کومې ډلې رسنیو من جمله ازادۍ راډیو ته لا مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی.
د هرات خمو د ازادي راډیو د خبريال شرف الدین ستانکزی رپورټ اورید. اوس په حمله واشنگتن څخه د مزرعت غوړم د ازادي اروپا د راډیو د خبريال هارون بچا رپورټ اورو. پرون په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتو د بارنوي چارو په د وزارت لخوا د نړۍ لسو زړورو میرمنو ته د جایزو د ورکول کېدو د مراسمو په ارتباط رپورټ لري.
د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن وویل چې واشنگتن ته د خپلو جایزو د اغستلو لپاره رابلل شوې لس واړه میرمنې هغه بهادرې ښځې دي چې د یو شمېر بدمرغیو او تشدد د ګواښونو سربېره د خپل مرام په لور تک ته دوام ورکړی دی. دوی له ډول ډول او لرې پرتو سیمو سره تعلق لري خو مهمه خبره دا ده چې د دوی د مزل لاره یوه ده. دوی هم د انصاف د ترلاسه کولو لپاره نه ستړي کېدونکي کوششونه کوي. دوی د خلکو د مسؤل ګرځولو په برخه کې کار کوي. دوی د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي او دوی د ښځو او جینکو د ژوند ښه کولو لپاره نه ستړي کېدونکي هڅې کوي. د امریکا د خارجه وزارت لخوا د ورکړل شوو معلوماتو پر اساس د سګنی کال لپاره له ټاکل شوو لسو بهادرو میرمنو څخه 15 تنه مسلمانې دي چې د سعودي عرب، پاکستان، افغانستان، سودان او لیبیا اوسیدونکي دي او د نورو پاتو 15 ښځو تعلق بیا له ترکیې، برازیل، کولمبیا، مالدیپ او برما هیوادونو سره دی. نړۍ د لسو بهادرو ښځو په لیست کې د افغانستان د هغې یوې نوم مریم دورانی دی. د نوموړي په هکله ویل شوي چې د کندهار د ولایتي شورا غړې ده او په یاد ولایت کې د یوه ریډیو سټیشن مالک ده چې ورڅخه د ښځو د حقونو لپاره غږونه پورته کوي. د امریکا خارجه وزیر د مریم دورانی د میړانې په یادولو د واشنگتن دستوري ته وویل چې په کندهار غونډې ځای کې چې د افغانستان تر ټولو خطرناک سیمه یادېږي میرمن دورانی د دغه ځای د شورا خپل چوکۍ د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره وکاروله. میرمن کلینټن زیاته کړه چې د ټولنې په چارو کې د ښځو او سړو د مساویتوب او د دوی د یو شان شاملېدنې د کوششونو لپاره په نوموړي مرګونې بریدونه هم شوي ولې دا یې له خپلې لارې بې لارې نه کړه.
to you, Miriam.
نو تا ته وایو مریم چې په کندهار کې د خزو د کلتوري تنظیم خدیجه کبرا مشره او د ولایتي شورا غړې د دې لپاره چې د مطبوعاتو حکومتي ادارو او مدني ټولنې له لارې د ګنشمیر امنیتي او ټولنیز چیلنجونو باوجود د خزو د حقونو لپاره اواز پورته کوي موږ تا ته درنښت
درکو.
د واشنگتن د غیزانګړې غونډې ته په خپل وینا کې د امریکا د ولسمشر براک اوباما کور ودانې او د امریکا فرست لیډی میشل اوباما ویل چې د بهادر خزو ډیر زیار باسلې او خپل زندګۍ په نړۍ کې د یو مثبت بدلون راوستلو په خاطر له خطر سره مخ کړې دي.
د مارچ اتمه هر کال تیر څو باندې سلو کن رئیس په ټول نړۍ کې د ښځو د حقونو په اړه د خلکو د خبرتیا او د ښځو د یووالي په نوم لمانځل کیږي. پرون مریم دورانی د امریکا ژغ تلویزیون ته په مرکه کې داسې وویل:
ما به عنوان یک دختر افغان برای دیگر زنهای افغان و دختر افغان ایره فیلم گمه که به خود اطمینان داشته باشند، ایره باور داشته باشند که میتونن تحقیق بدن هر چیزی که بخواید. ما بسیار قربانی دادیم در بخش های مختلف، سهر، پلیس، حتی در شورای ولایتی یک علم کارهای مشهید شدن بودیم و این تعدیدات بر همه ما هست، همه زنهایی که در روزه کندار زندگی میکنن، هر لحظه که از خانه میبراین ایره میخوام من که شاید دیگر بر نگردن، ولی باز هم ما با امید پیش میریم.
پرون په افغانستان کې هم د ښځو د اتمی د مارچ د اتمی چې د ښځو نړیواله ورځ د په مناسبت ځینې پروګرامونه په بیلابیلو برخو کې جوړ شوي وو. په کابل کې یو انټرنیټ کافې پرانیستل شو د ښځو لپاره، یا داسې یو ځای چې هلته ښځې کولای سي انټرنیټ ته لاسرسی ولري او پرته له دې چې د نارینهو لخوا وځورول سي. په دې ارتباط اجمل اند رپورټ لري.
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له نسکوریدوی ولسیزه وخت د خلا هم خزي د ګڼو ستونزو سره مخ دي. کله کلو او باندو راتیر شو او یوازې په لوی خارونو کې وګورونو، په دې خارونو کې هم د خزو ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دي. هغه خزي چې له کوره بهر کار کوي په لارو کوڅو کې د سړیو له خوا زورول کیږي او د کار ځای کې هم شرایط حسي نه وي لکه د سړیو لپاره چي دي. 25 کلن اقلیمه چې د طب محصله ده او د بدلون لپاره د ځوانو افغانو میرمنو د ډلې وفعاله غړې ده. د خزو لپاره د انټرنیټ کارولو دا مرکز د کابل په یواره مکوڅه کې جوړ کړي. د رویټرز خبري اژانس د اقلیمي مرادی له خولې چې په کابل کې د خزو لپاره د برتانیې په مرسته لومړنۍ د انټرنیټ کیفي جوړه کړې وایي: موږ وختل چې خزي ونه ویریږي، له همدې کبله مو خزو ته دلته یو خوندي ځای جوړ کړ چې انټرنیټ پکې کارولی شي. د فیسبوک، یاهو او نورو مشهورو ویب پاڼو پر لوګوګانو ښکلې شوې دی ماسیر انټرنیټ کافی ته د سهارګل نوم ورکړل شوی. سهارګل هغه 15 کلنه ناوې وه چې د خسرګنۍ کورنۍ په میاشتو ډېره سخته له دې کبله شکنجه کړې وه چې بدلمنۍ ته یې غاړه نه ایښوده. رویټرز خبري اژانس د محمد جاوید علیزاده په نوم د افغان ځوان له خولې وایي: زموږ په ټولنه کې ډېرې د سهارګل په شان شته چې ښایي تر اوسه پرې څوک نوي خبر او غږ یې چاته نه وي رسېدلی. په ریپورت کې راغلی چې په افغانستان کې که څه هم د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته ښځو ځینو لومړنیو حقونو ته لاسرسی پیدا کړی، خو د دوی راتلونکی لا هم له ګڼو ستونزو او خطرونو سره مخ دی. په همدې وروستیو کې د افغانستان دیني عالمانو یوه اعلامیه خپره کړه چې پکې د ښځو پر ټولنیز فعالیتونو د یو شمېر قیداتو غوښتنه شوې وه. په ریپورت کې ویل شوي: له دې انټرنیټ کیفي سره د برتانیې یوې مرستندویه ادارې د 15 کارول شوو لیپټاپونو مرسته کړې او چلوونکي وایي چې هغه مېرمنې چې دلته انټرنیټ کاروي د سات 50 افغانۍ ترې اخیستل کیږي. رویټرز د دې انټرنیټ کیفي ته په لومړي ورځ د ورغلې سناسیرت په نوم د یوې زده کوونکي له خولې وایي: موږ ته هیڅ نه دي شوي، په افغانستان کې ښځې هیڅ نه لري، هر څه د سړیو لپاره دي. د اقلیمي په نوم د ښځینهو لپاره د دې نیټ کیفي چلوونکي وایي: دا کار د افغانستان په شان یوه ټولنه کې له خطرونو خالي نه دی، موږ په دې اړه اندېښنه لرو، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ دې قرار کینو او هیڅ دې ونه کړو.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
له خوست څخه معصوم پکتیاوال لیکي: د خوست په بازار کې هغه ترافیک چې د شار پواټونو کې په دندو ګمارل شوی وي خپله دنده په سمه توګه پر مخ نه بیایي. دوی خو د شار پواټونو کې په چوکۍ کې په بیغمۍ سره ناست وي او په دقیقو دقیقو لارې بندې وي، او ځینې ترافیک خو بیا مالی دلی دي چې په غوږونو کې د موبایل ګوشکۍ ایښي وي او خپلې سندرې اوري. غوښتنه مې ده چې ترافیک دې خپله دنده سمه پر مخ بوځي. محمد امین د ګردیز څخه لیکي چې زموږ په کلي کې یو دولتي کلینیک دی چې ډاکټرانو ته د دولت لخوا معاش هم ورکول کیږي، خو کله چې دوی ته کوم مریض ورسینو دی سم خدمت نه کوي. هیله ده چې د ستونزې ته د حکومت پاملرنه را وګرځي. خالد قرار د جلال آباد خلی کې دلته موجوده د زیتونو باغونه بی دریغه وهل کېږي چې افسوس نه حکومت او نه هم خلک پام ورته کوي. دغه باغونه ورځ په ورځ له منځه ځي او زما پیغام ټولو افغانانو ته دا دی چې له خپل وطن سره خیانت مه کوئ، وطن جوړ کړئ او خپلو ملي ګټو ته وفادار سئ چې هم خدای خوشحاله سي او هم وطن جوړ سئ.